السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وزارت وایي په کابل کې د تبیان پر کلتوري مرکز د بریت یو سبب دا هم و چې دغلته د غونډې موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریکه شوې نه وه. دفاع وزارت وایي چین ته د هیواد دفاع د وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو سر 206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې چین د افغانستان دفاع وزارت ته ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالي ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ او د ایران په څو ښارونو کې د لویو اعتراضونو په دوام په دغه هیواد کې د حکومت په ملاتړ کلنی لاریونونه هم پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ته د دغه هیواد دفاع وزیر په سفر کې چینایي چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې طارق شاه بهرامي له خپل چینایي سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لا زیاتو همکاریو ګټورې خبرې کړې دي. چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی چې د پوځي کارپوهانو په خبره له افغان حکومت سره یې په بېلابېلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدای سي. د ژمنه داسې مهال سوی چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل سوي دي. د لوګر د والي وین سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان تېره شپه پر برکي برک ولسوالۍ کې وژل سوي دي.
تېره شپه شاوخوا 12 بجې د لوګر د برکي برک ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو لخوا عملیات ترسره شو. په دغه عملیات کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې سره یو شمېر سکه درندې
د شغل صالح په خبره د لوګر په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د هرات په اوبه ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د هرات والي وین جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا لس بجې یو شمېر وسلوالو طالبانو په اوبه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې له افغان ځواکونو سره د نښتو په ترڅ کې یو طالب وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز یو ملکي وګړی چې موټر چلوونکی و په دې نښتو کې وژل شوی دی. شغلی فرهاد وایي دغو نښتو شاوخوا درې ساعته دوام وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په یوه اعلامیه کې راغلي چې د یونما د پروژې بورډ په دوهمه غونډه کې د پریکړه وسوه چې د افغانستان د نوملیکنې عملیاتي بودیجې ته پراخې مرستې برابرې کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې مرستندوی سازمانونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د څلور اشاریه 28 میلیارد ډالر بودیجې نوی سلنه برخه تمویل کړي. اعلامیه د دغه ادارې د سیاسي څانګې مسول سکارت سمیت له قوله ویلي چې دا اقدام د انتخاباتو په بهیر کې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بللی او د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان د انتخاباتو د چمتووالي پر ټول بهیر کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې د یو پریکړه لیک پر اساس له یونما څخه غوښتي چې د ټاکنو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي. د ایران په څو شهرونو کې د لویو اعتراضونو په دوام په دغه هیواد کې د حکومت په ملاتړ کلنی لاریونو نه پیل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپاره شوي، یو لاریون په پلازمینه تهران کې شوی او هم په مشهد کې. د لاریون برخوال د دغه هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په پلوي شعارونه ورکوي. دغه لاریونونه په ایران کې د 2009 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو د شخړو له کبله د راپورته شویو ناکراریو د ختمېدو په یاد هر کال ترسره کیږي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي په پام کې ودغه لاریونونه نن په څه باندې 1200 شارونه او ښارګوټو کې ترسره سي. تر دې وړاندې سلګونه کسان د پنجشنبې په ورځ د مشهد کوڅو ته راوتلي وو او په دغه هیواد کې د بیو د لوړېدو له کبله مظاهره وکړه او د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. پولیسو تېره ورځ داسې مهال هغه اعتراض کوونکي چې په کرمانشاه ښار کې د حکومت پر ضد راوتلي وو سره ټیټ کړل، چې اعتراضونه پلازمینې تهران او څو نورو شارونو ته هم ورسېدل. راپورونه وایي په دغو مظاهرو کې لسګونه کسان نیول سوي دي. د امریکا د ایران د حکومت له لوري د معترضانو نیول کېدل غندلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون توشیح کړ چې له مخې د توندلارو د استخدام له کبله مجازات ډیریږي. د دغه قانون پر هغو کسانو هم سزاوې سختېږي چې د وسلوالو توندلارو مالي ملاتړ کوي. د روسیې چارواکو په خبره دا اقدام د هغه ګواښ ځواب دی چې له منځني ختیځ څخه خپل هېواد ته د روسي جګړهمارو د بیرته ورتګ څخه رامنځته کېدای سي. دغه قانون دوې ورځې وروسته له هغه رسمي بڼه واخیسته چې د روسیې په سان پیټرسبرګ ښار کې د جمعې په ورځ په یوه پلورنځي کې د بمي برید په نتیجه کې او په مصر کې وی محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په 3 کاله تنفیذي حبس محکوم کړ.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د کورنیو چارو وزارت ویل له ګډې همغږۍ او همکاري پرته د ځان وژونکو بریدونو مخنیوی ستونزمن دی. کورنیو چارو وزارت وی د کابل په تبیان کلتوري مرکز کې غونډه له دوی سره نه وه شریکه شوې. د چارو کارپوهان بیا وایي امنیتي ارګانونه باید په ټول وسه او توان د دې بریدونو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
حکومت په کل کې نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي.
دفاع وزارت وی چین ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې بل افغانستان سره مرسته کوي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرسته کوي. ترڅو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي ولته ښوونه روزنه وکړي.
دا هم اوري چې یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز تاند څنګه خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی له ګډې همغږۍ او همکارۍ پرته د ځان وژونکو حملو مخنیوی بستونزمن وي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست وی په کابل کې د تبیان کلتوري مرکز چې انتحاري حمله پرې وشوه، په دې مرکز کې د جوړ شوې غونډې په اړه هیڅ امنیتي مسؤل په جریان کې نو است اچول شوی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون بیا وایي چې د حملو په مخنیوي کې د کشفي بنسټونو چلن بیخي کمزوری دی. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز تر خونړۍ حملې وروسته چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته د داشان حملو مخنیوی ستونزمن دی. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په کابل کې په تیبیان فرهنګي مرکز تر انتحاري حملې دوه ورځې وروسته د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی خپل جدي امنیتي تدابیر لري، خو انتحاري حملې خورا پیچلی او مخنیوی ګډ کار ته اړتیا لري. د ښاغلي دانش په خبره په تیبیان فرهنګي مرکز کې د جوړې شوې غونډې په اړه امنیتي مسؤلین په جریان کې نه و پریښودل شوي. دوی وی هغه پیښه چې تیره ورځ ترسره شوه هلته د جوړې شوې غونډې په اړه له مربوطه پولیس سره هیڅ ډول همغږي نه وه شوې. دا ډول همکاري کولی شي چې د امنیت په ټینګښت کې له موږ سره مرسته وکړي. د تیرې ورځې د حملې په څیر انتحاري حملې خپله پیچلتیا لري او ډیره به مشکله وي چې له ګډې همکاري او د کشفي بنسټونو د لا پیاوړتیا پرته یې مخنیوی وشي. ښاغلی دانش په داسې حال کې د کورنیو چارو وزارت لخوا د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې د نوموړي وزارت د راپور له مخې د تیرې پنجشنبې په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د انتحاري حملې له کبله 140 کسان ووژل شول او 400 نور ټپیان شول. تیبیان فرهنګي مرکز تر ډیره د شیعه مذهب او فرهنګي ځوانانو د راټولېدو ځای و چې په دغه مرکز کې د انتحاري حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم د ورځې د نمانځنې له تیاریو راهیسې په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو مقدسو ځایونو د حملو د مخنیوي په هدف د دوی لخوا معرفي شو یو شمېر کسانو ته وسلې هم ورکړې، خو انتقادونه دا دي چې تر دې دمه دغه چارې هم نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي تر کومه چې د کشفي ارګانونو ظرفیت لوړ نه شي د حملو په ځانګړي ډول انتحاري حملو د مخنیوي په برخه کې به هره چاره بې نتیجې وي. دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
اوسنی جنگ په افغانستان کې ډېر قوي استخباراتي جنگ روان دی، تر څو پورې چې زموږ کشفي استخباراتي مرجع قوي شوي نه وي او هغه ورزیده او مسلکي پوه خلک چې په دې وطن خفه کېږي هغه هم په ځای پځای کړي نه وي، موږ نشو کولی د دغه سیمو حادثو مخه ونیسو، ځکه دغه پولیس که پاټکونه جوړ کړي نشي کولی چې په زرهاو خلک تلاش.
د ښاغلي صالح خبره د کشفي او استخباراتي بنسټونو د پیاوړي کولو ترڅنګ په کار ده چې افغان امنیتي ځواکونه هم په صداقت سره خپل دنده ترسره کړي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته به د انتحاري حملو مخنیوي ستونزمن کار وي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وی تر هغه چې کشفي بنسټونه پیاوړي نشي مشکل به وي چې د دا ډول بریدونه مخونه ول شي. دوی وایي په داسې حال کې چې امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت لپاره د تدابیرو ادا کوي بیا هم وسلوال په دې توانیږي چې په مهمو ځایونو کې حمله وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د امنیتي چارو له کارپوه یوسف امینزادی سره پر همدې مسئله خبرې کړې دي.
مونږ همیشه ویلي دي چې د مخالفینو لپاره یا د وسلوال مخالفینو لپاره چې هغه غواړي چې په شکل د اشکالو دلته تخریبي اعمال ترسره کړي، خلک ووژني، مزاحمتونه پېښ کړي، هیواد مړنګ کړي، نو د دې لپاره حکومت مکلف ده چې د هیوادوالو هغه ساتنه باید وکړي او د دوی لپاره ټول تدابیر حکومت په کل کې، نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هغه په دې معنا چې هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي، هغه عوامل چې بالاخره باعث دي کېږي چې هغه وظیفه درسته نه ترسره کوي هغو باندې باید کار وشي، وڅېړل شي، تجهیز شي او تربیه شي.
زازای صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د کورنیو چارو وزارت دوی تاسو بم خبر یاستی په وی طرح باندې کار وک چې لاغې له مخې د مقدس اماکن نغې تم یو سلسله امنیتي تدابیر جدي شول، نو باوجود دې دغه تدابیر سره وسلوال خپل موخه ته ورسیږي او په دغه ځایونو کې بریدونه ترسره کوي؟
ګوري په هر ځکه په هر هیواد کې د دې هیواد ساتلو لپاره، د هیوادوالو ساتلو لپاره چتر دی امنیتی یا تدابیر دی امنیتی ایجادی کی دغه دی امنیتی ادارو نه نیولې تر حکومت او دولت په کل کې. دا وخت چې دغه خلګان موجود وي خامخا دغه مشکلات ستونزې پیخیږي، خامخا د مخرب عناصر ته موقع مساعد کیږي او څوک چې کار نه کوي په دغه حال خو کې معنا دا ده چې د مخرب عناصر ته زمینه د ایجادی چې دا باید تقریبی
عمل ترسره کیو. بلې زازای سبروسې پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم اشاره وکړه په امنیتی او امنیتی بنسټونو کې ضعف ته لیوي خو که وګورو ګواښونه مرستر بلې په یو شکل زیاتېږي، نو داسې وضعیت کې د ولس برخلیک او د ولس امنیت او بالاخره موږ پر کوم لور روان یو؟
دغه ولس استازي حکومتونه ایجادوي، موږ پارلمان ته ځي، وکیلان کېږي، همدغه افغانان دي. او که چېرته دغه وضعیت ادامه ولري په افغانستان کې نه تاسو سره وګوري، نه ثبات وګوري، نه به امنیت وګوري، او بالاخره تاسو خپله فکر وکړئ چې په 50 کالو کې جنایات، قتل، چور، چپاول، غصب، تیری، قانون ماتونه، عدالت نشتون، دا مسائل دي چې بالاخره ګوره 50 کاله کېږي چې دغه نظام ونه توانېدی چې یا دا حکومتونه دغه کسانو چې دا د خدمت کې ولته وندل چې ټولنه اخلم دي ثبات خواته روانه کړي.
په کابل کې د امنیتي پیښو او په خاص ډول د انتحاري حملو د مخنیوي د لارو چارو په اړه مو د چارو د کارپو یوسف امینزازی څرګندونې واورېدې.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دفاع وزارت وی چین ته د دې هیواد دفاع د وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې بل افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د دې وزارت وایان دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طارق شاه بهرامی له خپل چینی سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لا زیاتو همکاریو ګټورې خبرې کړې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان یو ګاونډي دی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرسته ګټوره ثابتېدلی شي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای دفاع وزیر طارق شاه بهرامی چین ته د خپل سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره په کتنه کې په بدخشان کې د وسرحدي غرنی لیوا د جوړېدو په څرنګوالي خبرې کړي چې لګښتونه به د چین په غاړه وي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین له افغان پلاوي سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زمونږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي، دې مرستو ته ادامه ورکړي او تعداد کې ډېروالی راولي ترڅو زمونږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي او هلته ښوونه روزنه وکړي. چینایانو وعده کړې ده چې د توریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د حکومت، دولت او د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د ډسمبر په 15مه نیټه په یو څلور ورځني سفر چین ته تللی و چې هلته یې له خپل چینایي سیال سربېره د هغه هیواد د پوځي چارو د کمیسیون له مشر سره هم کتلی دي. ښاغلی وزیر وای دفاع وزیر له چین غوښتي چې په نوموړي هیواد کې د افغان سرتیرو درملنې ته زمینه برابره کړي چې په دې مسله د غور ژمنه ورکړل سوې ده. د یادونې وړ ده چې چین له دې مخکې د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره د کابل ښار په څلورو دروازو کې د تلاشیو په هدف د پرمختلليو سکنرونو مرسته کړې وه. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې یو ځواکمن هیواد دی، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدلای سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره په پوځي برخه کې د چین مرستې ډېرې مهمې دي.
شک نسته چې چین د افغانستان لپاره ځانګړو شرایطو کې ډېر موثریت لري، ځکه چې چین په سیمه کې یو لوی هیواد دی او انتحادي امکانات یې ډېر دي. د افغانستان د چین هم نظامي کومکو ته او هم اقتصادي نورو کومکو ته ضرورت لري.
خو ښاغلی ارزوای په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان افسرانو د روزلو پر ځای ښه به دا وه چې دغه سرتیري په یو ځای او په یو ځانګړي سیستم سره روزل سوي وای. خو د افغانستان دفاع وزارت وای افغان افسران کولای سي چې د بیلابیلو هیوادونو له وروستیو پوځي پرمختګونو سره ځان آشنا او د هیواد په پرمختګ او د روانې جګړې په بری کې ورنه ګټه واخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د یونیسف د مرستې ریپورت راخلو. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو له وجی صندوق یا یونیسف سره د 8.5 میلیون ډالر پر ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وای د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 8.5 میلیون ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ له یونیسف سره د 8.5 میلیون ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2013-2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنیو یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری بوبل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې سباندې زر ښوونځي د نامنیو له امله تړلي دي. پخوا تر دې ولسمشر غني ویلي وو هغه څه چې دغه بنسټونه یې روزي د خلکو اړتیا نه ده، او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه یې نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازي عادله خدر چې د دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضره وه ویویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak dai. Zaman policy donjuno aw khazina khun ko rozal di. Da da afghanistan da mashman la para da bawar uwarda. Za tastawaim zaman kari plan da afghanistan da khuni aw rozani la mili policy sara sam dai. Che da afghan hukumat la khwa pal shawai.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپاړسو کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو موسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کېدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په هلمند کې د بست تصدۍ د فابریکې کارونه په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دې فابریکې کارونه د 1993 کال راهیسې ورځ تر بلې ټکنې کېدل، خو په تیرو دریو میاشتو کې هیڅ نه ده چالانه شوې. د بست تصدۍ مسؤلان وایي بودیجه نه لري. د هلمند والی بیا وایي د فابریکې د کارونو د بیرته پیل دپاره یې د مالي د وزیر ژمنه اخیستې، خو تر اوسه واده شوي پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. د هلمند مدني فعالانو هم په دې اړه اعتراض کړی دی. نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په دې تفصیلي رپورټ کې اوري.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی، او پر ټولو لویو وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. پخوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیرې ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سوي پنبه خالي کړي، خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول کرار کرار
پنبه بیا چې هغه خانه ډاکه شوه دا دلته دغه پیر
سپینټری حاجي وزیر چې نږدې 1.5 کاله په دې فابریکه کې کار کړی دی، د فابریکې د ماشینرۍ په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي، خو د 1993 کال راهیسې د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه ده اخیستې. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا همدې عمله د سلګونو کسانو دندې ځنډېدلې دي او پر کور ناست
دي. دغه ته موټرې بس مطلق پکار پیږ نو موږ اوس پلانس پر ونه پر موجود.
بلې و ماشینري م فعاله ده، سل په سل کې فعاله ده چې اوس موږ خام مواد موږ ته موجود وي دستي موږ چالانو. د درنیوی رئیس موږ خریداری پابلیکی نه ده کړی، خام مواد نه لور.
د بست صدی مشر راجی شیرن خان وایي درې میاشتې کېږي چې یو ماشین هم نه دی چلانه کړی. د ازادي راډیو ټول 300 میلیونه افغانۍ ورسره وعده سوي وي، خو لا هم نه دی رسېدلی. دی وایي که په روان مریض کال کې بودیجه ورکول سوې وای سلګونه کسان به پر دنده سوي وای، د پردیو وارداتو مخه به ډب سوي وای، او ملي تولیداتو به وعده کړې وای.
سمبولیا په میاشت کې زه کابل کې د محترم علي صاحب سره وزیر صاحب مالیې وزیر ته ورغلو، هغه احکام ورته ورکړي چې 300 میلیونه افغانۍ دي متسدې بسته انتقال چې د پنبې د رانیول دپاره، او مربوطه ریاستو ته یې وظیفه ورکړه چې د صدي تخنیکي او اقتصادي نګاد څخه بررسی کړي. خو بیا هغوی تخمینا په طول د 45 ورځې کې دوی هغه مطالعه وکړه چې مربوطه ریاست یا ریاست تصدیحه یې وزارت مالیه، او دا نظر یې ورته ورکړي چې تصدیح بوس باید فعاله شي چې دا څو نګاد څخه یو خدا چې خلکو ته کار پیدا کېږي، ملي تولیدات زیاتېږي، د وارداتو لکه وړو صابونو کنجارې دي جلوګیري کېږي او بدیل د تریاکو دی.
حاجی شیرین وویل که د فوډ زون د یوه کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرفېدلې دوی ته ورکول سوي وای، فابریکه به په دغه حال کې نه وای. حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته سر پر سر هر کال د 12 نه تر 40 میلیونه امریکایي ډالر پرې په دې خاطر د فوډ زون پر پروګرام ولګولې چې کوه کولای شي کروندګر ته د کوکنار په مقابل کې یو بدیل پیدا کړي. یو شمیر مدني فعالین او د بست سړي هغه مامورین چې پر کور ناستي په احتجاجي ډول راټول شوي دي او د ولایت د ادارې په شمول مرکزي حکومت او د مالیې وزارت په دې مسله کې په سستۍ تورنوي. عبدالحق ځواکمن، نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زی د حکومت په خاص ډول د مالیې وزارت د ډیر ژر پاملرنې غوښتنه وکړه.
دا څومره بې کفایتي ده؟ ولې په دې کې باید د هلمند والیم جدي اقدام کړی وای؟ تر اوسه د هلمند والیم په دې کار کې پاتې راغلی دی. دا پیسې باید چې هر رقم وای ده باید دا پیسې را انتقال کړي وای هلمند ته. دلته زموږ د فصلهاو په زرهاو کسان پر کار کېدل.
وخت چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره سي، امنیت هم برابرېږي او په ټولنه کې د جرمونو کچه هم ټیټېږي.
هر پلا دوی دغه وعده ورسره کوي، دا ژمنه کوي. زه په دې علت باندې نه پوهېږم چې دا څه علت دی چې دغه بودیجه زموږ د افغانستان یا د ټول هیواد په دې دومره غټه پراخه بودیجه کې چې د خارجي ډونرانو دخوا څخه، د خارجي موسسات دخوا څخه، د نړیوال بانک دخوا څخه بیا هم دغه بودیجه نه ورکول کېږي.
د بست صدی په دغه فابریکه کې کلونه وړاندې شاوخوا 400 کسانو کار کوي. په زرګونو کروندګر ورته پخته راوړل او په یوازې کې غوړي، پخته او کنجاره راوړل. د هلمند والی چې د یادو 300 میلیون افغانۍ په مسله کې د مالیې د وزیر سره په تماس کې دی وایي نه پوهېږي چې ولې دغه پیسې پروان مریض کال کې تر فابریکې ونه رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل ورسره ژمنه سوې ده چې د راتلونکي 1290 لمریز کال د بودیجې تر تصویب وروسته به د بست صدۍ سره واده سوي پیسې ورسېږي.
هغه ژمنه چې وروستی وزیر صاحب موږ سره کړې هغه دا ده چې دوی به یو څه پیسې موږ ته راکوي تر څو د پنبې د اخیستلو لړۍ پیل شي او باقي پیسې د 300 میلیونو به بیا په اوله روبه د نوي کال کې راکوي تر څو وکولای شو د قانونو ته هغه پیسې موږ ورکړو. خو په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې وزارت مالیه سره موږ د هغه بحث په حالت کې یو، ځکه هغه غواړي چې ځان مطمئن کړي چې دا 300 میلیونه افغانۍ د بست صدۍ ته ورکوي چې دا پیسې بیرته باید لاسته راشي او دا په څومره وخت کې لاسته راځي په هغه باندې کار کېږي.
د بست صدۍ په نوم د پختې دغه فابریکه 350 کاله وړاندې د برتانوي او امریکایي متخصصینو لخوا جوړه شوې ده. دغه فابریکه د کورنیو جګړو پر مهال څو ځله زیانمنه شوې هم ده، خو مسؤلین یې وایي که چیرې بودیجه ورکول سي په 40 ساعته فعالیت کې په ټنونو پخته پروسس کولای سي چې له امله 10 ټنه غوړي او 25 ټنه کنجاره تولیدېږي. منګلی استی، د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
The referendum
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په روسیه کې د روسي بمی چودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د داعش ډلې پر اعماق وپاڼې ویل شوې چې په سن پیترسبورګ کې چودنه هغه وسلوالو کړې چې له دوی سره ارتباط لري. په سن پیترسبورګ کې د چهارشمې پر ورځ چودنه وشوه. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر رپورټ کې اورو.
د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې چې په وروستیو کې پر اعماق وپاڼه خپره سوه ویلي چې په سن پیترسبورګ کې وروستۍ حمله د دوی سره تړلو کسانو کړی وه. اعماق وپاڼه د داعش مربوط ګڼل کېږي. د داعش وسلوالو د خپلې د ادعا لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ په سن پیترسبورګ کې حمله یو تروریستي عمل بللې وه. د چهارشنبې په ورځ په سن پیترسبورګ کې د یوه سوپرمارکیټ دننه چاودنه وسوه چې لږته لږه 4 تنه پکې زخمیان شو. د سینټ پیټرسبورګ یو شمېر اوسیدونکو خبریالانو ته وویل چې د چاودنې له امله خلک ډېر وارخطا سوي وو او په سیمه کې هله ګوله جوړه سوې وه. په روسیه کې د تروریزم ضد کمیټې ویاند الکساندر پولیاکوف د چهارشنبې په ورځ تر چاودنې وروسته خبریالانو ته وویل د هغو څېړنو پر اساس چې د چاودونکو موادو متخصصانو کړي، داسې ویلای سو چې په وروستۍ چاودنه کې د 200 ګرامه ټي ان ټي قوت و. په سن پیترسبورګ کې زموږ د کمیټې مامورین په دې اړه جنایي تحقیقات کوي. د رپورټونو پر اساس دا چې د روسیې حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي یو اساسي دلیل دی چې د داعش وسلوال وخت نا وخت په روسیه کې د حملو هڅې کوي. د روسیې حکومت د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې 4500 عسکر په منځني ختیځ د افریقا د شمال په هیوادونو او ځینې نورو سیمو کې چې د تروریزم تر خطر لاندې دي له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځای په ځای کړي دي. ټاکل شوی ده چې روسیه به په 2018 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو قربانه وي. د دې لوبو لپاره د روسیې مختلف ښارونه په پام کې نیول سوي دي او ټاکل سوي چې په دې لړ کې د نیمه پای لوبو یوه برخه په سن پیټرزبورګ کې وشي.
سلورین بجې شوې. لفریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په یو اعلامیه کې راغلي چې مرستندوی سازمانونو ژمنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربېره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د 4.8 میلیونه ډالر بودیجې 90% برخه تمویل کړي. د لوګر سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د درې وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د والی وین سلیم صالح ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالبان تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د روسیې سترې محکمې د حکومت د سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی هغه غوښتنه رد کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د ده د ګډون د ممانعت په اعتراض کې کړې وه. دغې محکمې نن د روسیې د انتخاباتي کمیسیون د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې ویلي دي ناوالنی د جنایي جرمونو د تورونو له کبله نسي کولی انتخاباتو ته ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د نوي کال په مناسبت په واستول سوي پیغام کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ رغونکې مذاکرات د نړیوال ثبات لپاره مهم دي. او په مصر کې وی محکمې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ.
مرزي احمد سید د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د موجوده وضعیت په اړه ډیالوګ ترسره شو. په دغه بس کې د کرکټ بورډ سربیره د نورو ورزشي سازمانونو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د دغه بس ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم کرکټ مخ په ودې دی. د ډیالوګ ګډونوال او د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل چې په ټوله کې ورزش د افغانانو ترمنځ په یووالي کې مهم رول لوبوي. دغه ډیالوګ د یوې ورځې لپاره د افغان ورزشي خبریالانو د سازمان لخوا جوړ شوی و. په پام کې ده د افغانستان د ګلف درې لوبغاړي د ګلف په اماتور سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا یک شنبه بنگلاديش ته ورلاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن آزادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې په درېمه نیټه د بنگلاديش په مرکز داکا کې پیلېږي. ښاغلی پیمان وایي د ګلف په اماتور سیالۍ کې د شپږو آسیایي هیوادونو د ګلف د برخې لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه واتفورد له سوانسي، برونموت له ایورتون، لیورپول له لستر سیټي، چلسی له استوک سیټي، نیوکاسل له برایټون او برنلی له هادرسفیلد سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 8:00 او 10:00 دقیقې پیلېږي. د لالیګا د نن شپې په بل لوبه کې منچستر یونایټد له ساوثهمپټون سره د کابل پر وخت د شپې 10:00 او 10:00 دقیقې لوبه کوي. یادونه ده چې د لالیګا د تیر شپې په لوبه کې ارسنال 3-2 پر وړاندې کرسل پالاس سماتي ورکړه.
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه یو نس پروګرامونه هم خبريږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د دې ادارې چارواکو د شنبه پر ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډه ته ویل چې په دې وسایلو 2,00,000 ډالر لګښت راغلی چې د حکومت له پراختیا پروژې ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه وسایل به د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې رول ولوبوي. تفصیل د ناجی صاحبای په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دغو وسایلو او لابراتوارونو پر مټ به وکولی شي چې د اوبو د سرچینو څرنګوالی، د نقلي وسایطو د ګازونو د خپرېدا کچه او د ټولو هغو ککړتیاو کچه تثبیت او معلومه کړي کوم چې د هوا ککړتیا لامل ګرځي. د د ادارې مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کابل ښار په هوا کې مضره ذرات ډېر زیات شوي چې په خبرې له هغو وسایلو سره به رقم شي.
د هوا د ککړتیا اوسني ارقام زموږ د قناعت وړ نه دي او موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي. کوم ارقام چې موږ لرو د کابل ښار په هوا کې معلق مضره ذرات ډېر زیات شوي دي. دغه مضره ذرات د 350 نه تر 360 نوي پوري دي او ملي ستاندارد د 100 نه تر 250 ملي مکرون په هر متر مکعب کې دي. موږ دغه نوي وسایل شپږو ښارونو ته په پام کې لرو او هدف دا دی چې د ککړتیا کچه راټیټه شي.
د هوا د څرنګوالي او څارنې د دغو وسایلو او لابراتوارونو لګښت چې 2,00,000 امریکایي ډالر دی د حکومت له پراختیايي پروژې ورکړ شوی. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي له دغو 15 سیارو دستګاو نه به په کابل او ولایتونو کې کار اخیستل کیږي او د دغو وسایلو پر مټ ترلاسه کیدونکي دقیق او کره ارقام به د اړوندو ادارو او چارواکو په واک کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، ملي شورا او یو شمېر خلکو د هوا د ککړتیا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې دغه وسایل او لابراتوارونه اغېزمن ګڼي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپوه استاد سخی سخا هیله څرګندوي چې دغه دستګاوی په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړي.
دستګاوی کې جدیدن ادارې ملي فضا محیط زیست آماده کرده.
کومې دستګاوې چې برابرې شوي دي دا لومړی ځل دی چې داسې مډرنې دستګاوې کارول کېږي. هیله مند یو چې د هوا ککړتیا کمه شي. موږ له خلکو هم غواړو چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغان کارپوهانو له نظره د خښتو په بټیو، حمامونو او یو شمېر کورونو کې د ډېرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوسو ډېروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي بیا د کابل او نورو ښارونو له اوسیدونکو، علماو، رسنیو او مدني فعالانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف له دغه ادارې سره همکاري وکړي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دې ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمن اندرویو زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستانو ټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څکم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، خاغلی نور یې له سرپرستۍ لري او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي نو دی هم خپله استعفا نه مني. خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان زبی الله فطرت سره مرکه کړې. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د وروستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړ او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تر دې پورې جمعیت اسلامي انتظار وکړي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي ورپسې جمعیت اسلامي خپل موازی اعلان کړي.
فطرت صاحب د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودلغه هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده چې دا مشورې سره شوې ولې جمعیت د اعلامیه خبره کړ. د جمعیت د اعلامیه خپل هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه شوې، دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کوم مشورې نه دي کړی ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې او ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرات له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسي چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې دیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی چې هغه د سیاسي توافق ده، حکومت واجب دی ملي دی سیاسي توافق ولري جوړ شوی دی. جمعیت اسلامی یو غلط برخه لري، دا غد پر دا حکومت نفس کولای شي د جمعیت بل مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، نه یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کوم استونزه نه درلود، اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د توافق لري جوړ شوی دی، دا غد پر دا کار بیا له توافق سره به وسی.
خودلته پښتنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خغلی غنی او خغلی عبد الله ترمنځ شوې ده. دلته عبد الله خپل هم دا خبره کړې ده چې د دوی دوه ترمنځ دغه موافقه شوې ده.
دا که دوه خبره ده، یو خبره ده چې عبد الله د جمعیت اسلامي کاندید وو په انتخاباتو کې، عبد الله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست کړل ده، یو خبره ده. بل خبره ده چې ډاکټر عبد الله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رژیمو سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا او چې هغه کې تغلی و چې کدا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړي شي، دا امتیازونه جمعیت ته نه دی ورکړي شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنا نه ورکړي.
دلته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو، په اساسي قانون کې چیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه د پاره قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ساسي په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خونه درغلي، د قانون په کوم ځای کې راغلی ده چې افغانستان ته د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي، دا په قانون کې نشته، دا خو د توافق له لارې جوړ شوی دی.
کچیرته اوسنۍ حکومت ساسي د وینا او پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي، نو څه فکر کوي چې په بلخ کې د خاغلی نور ولایت چې هغه والی او تر اوسه پورې دا هم بین غیر قانوني دی؟
نه، د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والی د جمعیت اسلامي او هغه د رهبری یو برخه ده، جمعیت اسلامي په دې نظر کې دی چې د اتومنو استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي، که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د خاغلی نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې ورسته شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل هغه ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت باره کې چې بیا مذاکره وکړو بیا حل لارې به پیدا شي. ډاکټر عبدالله دا نه منل بیا دا اعلان چې وشو اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلانیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب کوم سره وګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورزي او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دي، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دي او کدا حکومت دا موضوع حل بارونه کې د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي که دغه لږ روښانه کې چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي، 50% سهم چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپل نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپل غاړه چې جمهوري ریاست سره هغه کړي خبره
وکړي. یعنی ښاغلی نور غواړي چې خپل ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوې وه، هغه مسله مخکې مطرح
شوې دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړ. هغه وخت دا مطرح شوې وه، دا استعفا مشروط وه، استعفا شرایط تر اوسه عملي شوې نه ده، بیا هغه دپاره دا استعفا منطق شوې.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي که چېرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدی خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدې چې په وینا یې ښاغلی نور دا استعفا د ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدی خپرونه تر همدې ځای وه. تر بیا ښه وخت.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په ژمي کې د ډېرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولی شي؟ په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
زه اوس خپل اند کورس سره غلم،
زه خپل په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چي دي د و سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري، شخصي دوی جوړ کی
ژمنۍ رخصتیو کې ډیرې زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په ښوونځي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د ښوونځي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي.
د هغو مضامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په ښوونځي یا پوهنتون کې لولي د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوښیږي دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لا ډېر شي او د خپلو درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکي مو په همدې اړه پوښتلي چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نوم یې ناصر خان دی، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ژمی کې بس خاص کار نه لرو، ژمی کې چرس خاص شو دا ریاضي کورس دی او د انګلیسي کورس وایو تر څو په اوړي کې چې مکتبونه شروع کېږي هغې لپاره اماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. نو زه اوس خپل هم دغه کورس ته راغلی یم، اوس مې حساب الجبر شروع کړی، هغه چې خلاص بیا معادلات وایم. مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دي ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کیدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس، د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف ګل سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بالا سبون صاحب څخه وپوښتو چې ته خپله په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شي څه کوې؟
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو، یعنې ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزه لرو لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک او همداسې. زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمر صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وئ او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وئ مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پیادیږي چې زه د ژمنۍ رخصتیو کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا د دوی مکلفیت دی، مطالعه باید وکړي. هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاد، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالمه استفاده وکړي چې هغه راتلونکی تعلیمي کال چې د دوی مخکې وي هغه ډیر ښه تیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې مونږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر دینن ورځ پلان جوړول شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساينسي مضامین چې زده کوي لکه مخکې چې وویل شو، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. مونږ ځوانانو ته وشو کولی دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتو نه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې لري، شخصي دوبې جوړ کی. زما باور خدا دې تر رسمي پروګرام دوی کول شي ډیره ګټه واخلي. ترنه مثلا دوی ژمي کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډیر آماده نه وي، دوی کول شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې اوسيږي او د مغ امکاناتو نه استفاده سره خاص د کړو کی. بل دا دي چې مونږ مثلا په ټول کال کې نه همیاشتي نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کول شي مثلا ټول ورځ د صفالتونو ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک کوي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي.
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغه داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه، ساتیرۍ وکړه، چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسې په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمي کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیرۍ لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمي د بیکاره وخت څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي او درسونو کې زیات ستونزې ونه لري.
خمر صاحب، کچېری یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمي کې درس وایي، څه ډول کولای شي خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځانته وټاکي. مثلا هدف په دې معنی نه چې د ډېر لوی هدفونو پلانونه جوړ کړي، مثلا د وی مرسي لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم، او دومره صفحې به حتی دا کتاب لولم. نو هدف نه مخه ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه او اهداف ځانته وټکي، نو بیا کولی شي په دغه اهداف په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاد، د زده کوونکو یو لویه ستونزه دا چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شریزي وایه، یا ډېر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي، او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زموږ تقریبا ټول پلانونه په ناڅاپي سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډېر لیدلي دي هغه پلانونه او میندې چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسامۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، دا کولی شي ډېر خیز دکی. د دغه ارزونې نه وروسته موږ څو ګټې کولی شو. یو دا چې پلان مور خپله قانع کېږي چې کوم شی ورته انتخاب کړي د درس لپاره، او دا بیا یو ضایع شوې انرژي نه وي چې مثلا دی لاړ شي یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې چې ضایع کړي، نتیجه بیا ترې عموما نه وي اخیستې. نو د دغو داخلي ناستو چې زه وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کښېنئ، مثلا د شل ورځو لپاره، لس ورځو لپاره، هره ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کښېني او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي، هر چا خبرې واوري، د ماشومانو خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بېلابېل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي یو ځل، د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو په اغلب پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومېږي چې کومه خواته ده، هم مسیر معلومېږي چې کومه خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځ ته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځ ته راځي. معمولا زموږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایق شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بې سواد پلرونو مینځ ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو او د ځوانانو خبرې واورئ یو ځل، لږې په خبرو درسره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې، لږ ذره کوي په لیکنو کې، مثلا په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نومونو کې د مضمونونو، په دېو کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومېږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړي. که تېښته لري، هغې برخه کې ورسره همکاري کولی شي، که استعداد معلومه وي، هغې برخه کې ورته مسیر روښانه کولی شي، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شي.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوي. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوي، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي، او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي هم ځان ته، هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې، یعنی داسې څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری وسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، هغه که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپل کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپل ماته شوې، هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسمو ټولګیو کې یا پوهنتون کې، هغوی به چې راغلل په جوماتونو کې به ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هماغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې ولومرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري، او برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دی حتی نه ورکوي، همدغسې یو سات د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي، او د دوی په خوښه د یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو کس هم نه وي، ډېر کسان وي. یو د مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل د ساینس ورته تدریس کړي.
استاد، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لري وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو انرژي مصرفېدل دي چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کوو هغوی ته ورنږدې کړو، دا دواړه کېدلی شي. زه فکر کوم مثلا موږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کېږي، موږ بدبختۍ سره اخته یاستو، مثلا ژوند نه جوړېږي، ولې مګر موږ خلک نه یو، مګر موږ دا فکر نه لرو، مګر دا اعمال اراده نه غواړي، دا ارادې پورې مربوطه نه ده، مګر بلستن راته بل څوک راوړي خوب لپاره، ډوډۍ راته بل څوک راوړي مړېدو لپاره، مګر موږ هم ژوندي موجودات یو، کنه په هر ځای کې شي یو. بنا ان زموږ اصلي دنده دا ده چې موږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور، مثلا په قوانینو کې چې ټولنه کې ژوند ژوند کو او د عرف سره برابر تر لاسه کو بنان مونږ څه باسواده او لوستي خلک یو مونږ کولی شو دغه انتقال کو هر څوک خپل سیمه کې کولی شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړې ورسره انتقال شي دا خپله یو کار دی د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو همدا کار دی بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او مهم ملاتړ یې وشي د ځوانانو د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي
ډېره زیاته مننه له تاسې درې واړو مېرمنو څخه کور مو ده
درنو اوریدونکو بحث مو واورید که زده کوونکي غواړي په ژمي کې یو کورس پیل کړي باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو وپوښتي او چې کوم کورس ښه وو هماغه ته دې ورشي هغه محصلان چې په رخصتیو کې له ښارونو څخه خپلو کلیو ته ځي دوی کولای شي د خپل کلي په جومات یا یوه حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لري وي د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي درنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله ملشه
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org